اندراز د ګوري اچار د تنزی برخه اوریدل هم مهروی خو له هغه مخ کې نسیم شفق د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې او په لنډي سر راتوي چې نن یې په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خبره کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو پر مسالې او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه لیکنې خبرې کړې. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس له قوله لیکلي چې د ولسمشرۍ هیڅ کاندید به د تقلب او درغلیو له لارې واک ته ونه رسیږي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې د انتخاباتو په اړه به ټول شکایتونه په دقت سره وڅېړل شي او حق به هرومرو حقدار ته رسیږي. د ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې د سویډن د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د افغانستان له بریالیو انتخاباتو نه په ټوله نړۍ کې یادونه شوي. سرنوشت په یو بل مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زرار احمد عثماني له قوله لیکلي چې ډېر امکان شته چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند نوی ولسمشر ته د سیاسي واک تر انتقال مخکې لاسلیک شي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د لویدیځو ورځپاڼو په حواله لیکلي چې د افغانستان انتخاباتو د طالبانو توان له پوښتنې سره مخامخ کړ. په دې اړه مطلب کې راغلي دا مسأله هم له حقیقت لرې ښکاري چې طالبان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته بیا افغانستان د ګډوډیو په ډګر بدل کړي. د ورځپاڼې هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه لیکنه خپره کړې او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله لیکلي چې ممکن دا سند د نوي ولسمشر د کار له پیلېدو مخکې لاسلیک شي. په مطلب کې راغلي کچېرې دا تړون د سیاسي واک له لیږد مخکې لاسلیک نشي نو د نوي ولسمشر لخوا به لاسلیک کیږي. محور غیر دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله د افغانستان د بریالیو انتخاباتو او په دې اړه د پاکستاني رسنیو د مثبتو خبرګونونو په حق لیکلې ده. لیکوال لیکلي پاکستاني رسنیو د افغانستان د انتخاباتو له ترسره کېدو سره سم طالبان کمزوري او افغان امنیتي ځواکونه بریالي یاد کړل. د سرمقالې د لیکوال په باور په خ ډول د افغانستان د انتخاباتو ترسره کېدل د وښوده چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي له 2014 میلادي کال وروسته د خپل هیواد امنیت سم ټینګ کړي. د محور د سرمقالې لیکوال وایي حقیقت نور خپل ځای موندلی او د پاکستان حکومت هم پوهېدلی چې سوله ییز افغانستان د دوی په ګټه هم دی، خو لیکوال دا یوه جدي ستونزه بولي چې د پاکستان پوځ لا هم په ناامنه افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې اړه لیکلي چې د رایو پاڼو امنیت دې په جدي توګه ټینګ شي. د لیکوال په باور مرکز ته د رایو پاڼو د صندوقونو لیږدول مهم کار دی او وسلوال مخالفان به هرومرو هڅې وکړي چې پرې حمله وکړي. د هیواد د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي په هر بیا چې وی باید رایو پاڼې ضایع نشي او د امنیتي ځواکونو په هماهنګۍ دې باید مرکز ته انتقال او په سمه توګه دې وشمیرل شي. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په یو لیکنه کې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدګي ډیره مهمه بللي او لیکلي دي چې دا مسله باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا جدي ونیول شي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې د خلکو رایو ته باید درناوی وشي او شکایتونه داسې وسیړل شي چې حق حقدار ته ورسیږي او ټول افغانان او نړیوال د انتخاباتو پر شفافیت ډاډمن شي.
نیمه نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. افغان ډاکټر نسرین اوریاخیل سکل د زروري خځې نړیواله جایزه تر لاسه کړه. په دې خبرونه کې د دې پښوند او کارونو خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2 کلو راهیسې هر کال لس خځې د نړۍ د زروري خځو په جایزه لمانځي. دا جایزه هغو خځو ته ورکول کیږي چې د سولې، عدالت، بشري حقوقو د تامین او د خځو او نارینهو د حقوقو د مساوات لپاره زړوره مبارزه کړې وي. سکل د هغو لسو خځو په ډله کې چې د زړورتوب نړیواله جایزه یې خپله کړه افغان ډاکټره نسرین اوریاخیل هم شامله وه. نسرین اوریاخیل په کابل کې د ملالۍ زیږنتون رئیسه د قابلو د روزنې او د کورنۍ د تنظیم د ملي انجمن رضاکار مشره ده. میرمن اوریاخیل ته دا جایزه د مارچ په شپږمه نیټه د دې د رضاکارانه خدمتونو او د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې د دې د هلو ځلو د قدردانۍ په اساس ورکړل شوه. تر دې مخکې دوو نورو افغانو میرمنو ماریا بشیر او مریم دورانی هم دا جایزه ترلاسه کړې وه. میرمن اوریاخیل دا جایزه خپله نه بلکې د ټولو افغانو ښځو ګڼي.
زه د افغانستان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. دا جایزه چې ما اخیستې دا ما پورې اړه نه لري. دا تنها ما هلته نمایندګي کړې ده، دا د افغانستان ټولو ښځو پورې اړه لري. هغه څوک چې تعینېږي هغه باید د لیدرشپ یا د رهبري په سطحه باندې کار کوي، او دا باید خلکو ته په ډېر تعهد، په شفافیت، په هغه علاقمندۍ سره کار کړی، خپل ډېر وخت یې د خلکو خدمت کې هغه کړی، په خپله رشته کې داوطلب کارونه ډېر زیات کړي. زما تقریبا 50% کار مې داوطلب ده، بدون لماش، بدون لکم امتیازه. زم دا اوس د انجمن رهنمای خانواده افغانی افغان رئیس هم چې هغه هم یو داوطلب کار ده. زه هیڅ ماش پکې نه لرم، هیڅ امتیاز نه لرم، ولی دا د مملکت ضرورت ده، زه پکې کار کوم. همدارنګه د افغانستان د نسایي ولادي د ډاکترانو انجمن رئیس هم چې هغه هم یو داوطلب کار ده. همداسې په څو انجمنو کې زه ډېر زیات فعالیت لرم، هغه ټول د خلکو لپاره ده چې زه کار کوم، ولی ډېر فوکس په نسایي ولادي باندې ده. یعنې د میندو د ماشومانو لپاره غواړم چې کار وکړم.
د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس د پخوا په پرتله د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې 15 ځله کمښت راغلی دی. میرمن اوریاخیل وایي چې دغه کمښت د هغو هڅو نتیجه ده چې د مسلکي قابلو د روزنې په برخه کې شوي، ځکه دوی نن سبا د قابلو د روزنې داسې یو پروګرام لري چې د سویلي آسیا د قابلو د روزنې لپاره د یو موډل په توګه استفاده ترې کیږي. میرمن اوریاخیل د طبابت په برخه کې نور پرمختګونه هم د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې اغیزمن ګڼي.
په دې لاسو کالو کې واقعا ډېر یو ښه پیشرفت لري د ښځو خدمات د نسایي ولادي بخش کې. 12 کاله پخوا موږ 450 قابلې درلودې، مګر اوس زیاتر له 4000 قابلو لرو، او دا نور هم پسې ډېریږي، ځکه سې تصمیم نه سي تر 10000 قابلو پورې تعلیمات وویني. ډاکټر صاحبان همچنان د ما پیادېږي چې په کابل کې شاید 2-3 متخصصین د نسایي ولادي وو، مګر اوس په سلهاوو متخصصین د نسایي ولادي دي. همداسې په اطراف کې د تخصص پروګرامونه، نسایي ولادي پروګرامونه شروع شوی دی، سه په مزار شریف، جلال آباد، قندهار، په هرات، په څور زون یا ریجن کې. یعنی وست تخصص پروگرام دوی لري، او خوشبختانه ډیر زیات فراغت لري دوی.
میرمن اوریاخیل په هر حالت کې د نن په افغانستان کې اوسېدلې، او دا یې هوډ کړی چې همدلته به ټول عمر خدمت کوي. دا وایي چې ښوونځی په کابل کې لوستی، د طبابت زده کړې د کابل پوهنتون د طب په پوهنځي کې ترسره کړي، ماستري او نورې لوړې زده کړې بیا په هندوستان، بنګلادیش، جاپان او پاکستان کې ترسره کړي دي. له میرمن اوریاخیل مو وپوښتل چې آیا په ماشومتوب یا د زده کړو په بهیر کې کله دا فکر کړی و چې دومره پرمختګ به کوي؟
ځینې وخت م که فکر کړی واوره سیوري پاس چې اسمان ته وګوري داسې فکر کوي چې زه پاس ځم، که نه ماشومتوب کې ځینې وخت پسې ما داسې پاس کتلې، ما به ویلې زه به همدغسې پاس لاړه سم، مګر وختي چې محصل سوم، وختي چې ډاکتر سوم، خپل نور استادان به مې څه لیدل چې د موږ استادان م هغو نه به مې همیشه پوښتنه کول چې تا څه وکول چې دونه مخکې لاړې. بیا به هغوی خپل نصیحتونه راته کول چې درس ووایه، کتاب نه هېڅ وخت جدا مه اوسېږه. او زما خپل پلار، هغه یو تحصیل کرده انسان و، همیشه به راته ویلې چې هېڅ وخت شاته مه ګوره، همیشه مخکې ځه، او که ته تصمیم ولرې او نیت دې صاف وي، ته ډېره ښه مخکې ځې، او که نیت دې خراب وي او تصمیم دې هم قاطع تصمیم نه ته مخکې نه ځې. حتی داسې وختو کې بس په فاکولته کې په امتحان کې ما ډېر کم ټایم درلوده، او موږ به په خپل همصنفیانو سره فیصله وکړه چې درازه چې دا دویم چانس کې امتحان ورکړو، اوس وخت ډېر لنډ ده. کور ته به چې لاړم پلار به مې نه پرېښودم، وی به همدا لنډ وخت نه استفاده وکړي، حتما ته کامیابېږي. رښتیا چې و درس به مې وویلې، لاړم به فاکولته ته، ډېره ښه نمره به مې واخیسته. یعنی واقعا هغه چې سړی فکر وکړي چې زه غواړم هغه شي ته ورسېږم، په یو شکل د اشکال رسېږي، مګر همداسې په مثبتو لارو او په صداقت ورسېږي، دا ډیر زیات لذت لري نسبت د دې چې سړی په هغه لارو ورسېږي چې خلکو ته ضرر ورسېږي یا په غیر قانوني شکل ورسېږي.
میرمن اوریاخیل 40 کاله مخکې سپینه چپن پتن کړه، او د خپلو ناروغو خویندو خدمت ته ملا وتړله. دا وایي چې له ماشومتوب یې د هیله وه چې یوه ورځ ډاکټر شي، او وکولی شي هغه ښځې له مرګ وژغوري چې هغه وخت یې په چمګوند کې د عادي ناروغیو له امله مړې کېدې.
یو مجله و پنام د کمکیان انیس هغه کې چې موږ ماشومان و دانشریدل هغه کې ما یو مصاحبه ورکړی ده چې په څلورم صنف کې وم لمانه پښتنه کړې چې کسي د شپ مکتب اول نمره پښتنه کړې چې څه شی غواړي سیر ته منشته کړې چې زه ډاکټره کېږم د نسایي ولادي ډاکټره کېږم او دا ځکه چې ځینې وخت به مې د خپل همسایګانې د خپل خپلوانې لیدلې چې ډېر زیات مشکلات لري فرزن یو ښځه ما واورېدله چې ماشومې پیدا سوی مړه سوی ده د موږ همسایه وه ما ویل کاشکې زه ډاکټره سم چې دوی سره کومک وکړم دوی ولې دونه ډېر زیات مشکلات لري د هغې دپاره له هغه ماشومتوبه ما خپل تصمیم نیولی چې زه ډاکټره سم او شدیدا مې علاقه در د نسایي ولادي ډاکټره سم چې بیا هم زه شکرګزاره یم د پاک خدای نه چې همغه خپلې ارزو ته یې ورسم خو په څنګ کې بیا کورنۍ هم ډېره زیاته مهمه ده چې زما کورنۍ هم یو تحصیل کرده کورنۍ وه هغوی وکولی سوی چې ما داسې سپورت کړي چې زه هر شی چې زه د علمي بخش کې د طبابت بخش کې وغواړم که څه د پلار کورنۍ مې وه او پس د واده نه مې د خاوند کورنۍ ده هغوی ما سره دا کومک کړی ده چې زه باید مخکې لاړه سم د طبابت ترڅنګ
میرمن اوریا خیل وای چې د خپل کاری ژوند په لړ کې ډېری خوږې او ترخی خاطرې تجربه کړي ځکه وروسته له خدای د ناروغ مرګ او ژوند د دوی په لاس کې دی د خپل یو خاطره چې هم یې خوږه او هم یې ترخه ګڼي د سره ته وایي
یو خاطره زه لرم هغه وخت کې د ما خوشحاله خاطره وه خو اوس مې خرابه خاطره ده په 1921 کال کې په افغانستان کې داخلي جنګ و ډېر زیات بد حال وم او په یو ورځ کې زر راکټ راغله په کابل باندې زه نوکري وم راکټ راغی د موږ د عملیاتخانې شاته ولګې زه په ملالۍ کې نوکري وم ډاکټره وم د موږ یو مریضه راغله دا سوی شکل یې درلوده د پښې په نس باندې قات وي خو حمل یې درلوده او رحم یې چاودلی و ماشوم یې مړ سوی و خونریزي م ډېره و ډېره کم خونه او ډېره فقیره پایوازې م یو ښځه درلودله ویلې په کراچۍ کې امرای انتقال کړې ځکه چې هیڅ موټر هیڅ وسیله نه او وینې بانک ته مې احوال ورکړ چې موږ ته وینه راکړه وینې بانک په بلې شفخانه کې وم هغه ویلې موږ وینه نه لرو پایوازانو ته ورغلو چې د خدای په خاطر دې ته وینه ورکړئ هیڅوک حاضر نه سوه بالاخره مې دا وینه تعین کړې دا ګروپ دې وینې څه شی ده ګروپ ای پازیټیو د ما ګروپ ورسره لګېږي ما هغې ښځې ته 530 وینه خپله ورکړه هغه پس له یو ډېر تداوي دو شوې نه دا ښځه دونه سوه چې موږ وکړی سې انستیزي ور مریض م عملیات که مریض جوړ سه مریض رخصت زه نو داسې مې فکر کوه چې ما لاس کاله دی ښځې ته کار کړه ډېره خوشحاله وم ډېره خوشحاله خو اوس وختي چې هغه حالت له فعلي حالت سره زه مقایسه کوم چې اوس څونه امکانات په شفخانو کې سته مثلا همدا اوس موږ سیستم د تلیفون ډېر فعال لرو امبولانس ډېر فعال لرو بانک دي وینې سته ټولې دواګانې په شفخانه کې سته ټول لابراتوار په شفخانه کې سته تمام ډاکټر صاحبان حاضر دي ولو په جګه سته ولو په چیټه سته د غیر لپاره اوس هغه د ما په بدې خاطرې تبدیل شوی ده ځکه چې هغه خاطره تراپی دي چې څونه خراب حالت خود یو طبیب په صفت ما ته ځکه دا خاطره ده چې ما وکړه هغه ته نجات ورکړه دا ډېره مهمه وه
میرمن اوریا خیل ګڼ بهرني سفرونه کړي او په روغتیایي کنفرانسونو کې ګډون کړی دا وایي چې په هر کنفرانس کې هڅه دا وي چې د افغان ښځې په اړوند کوم غلط تصور چې له غربیانو سره دی بدل کړي او د لا ډېرو مرستو د جلبولو هڅه کوي
ما ډیر سفرونه کړی ډیر زیات پریزنټیشنونه مې ورکړی دي یو سفر مې درلود سو